آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
سلام، د آزاده په څپو کې پروګرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11مې پیښه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11مې نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ رارسېدلې او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کېږي. نو ځکه د آزادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو هم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله پنښه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خپرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځئ د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبشت مخ راپور کې چې د جولای په 10مې د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټو کېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2001 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مکتنه معلمي صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بلې، تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د یو سره کتل نه دي سوي. او په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هیڅ نشته که د نژادي پلوه ژبني پلوه او د تیری له اړخه د لباس پیژندل کېده. او بل په عربي هیوادو تعاملات هم دې تمرسته وکړي خپل هیوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 1500 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژری رشي نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي، د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري، دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي. لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریشي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتل نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده غومره په اصطلاح جنگي لحاظ فعال نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمده جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جریګو اشپلل شوې ده. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 1 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم او پیژندل شو. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایديالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبان حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو پلرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې د خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له څوارلس کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلي وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکم چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي د هغوی له خوا د سوریې څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2024 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغله جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاري په دې باور دی چې لدی بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 ډیر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شای بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 18 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکو او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونه هم واورید او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکو هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا لمیل منو پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 300 00 شمیره تکراروم 00 300 00 23 00 00. ورزو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کډوخیل سره پیلو. میرمن کډوخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونی د شیبر په راپور کې واورې دی، په هغه کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري، یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوه شوم، اوس هم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنه مې تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترمه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
سلامات اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاوره به دوی په خلاف نه کارول کېږي، همدارنګه امریکا د دوی پر اتاک کې خورا مهم رول لوبولی دی. معلوم ده دوی مجبور دی چې یو اندازه همدغه تعهدات دشمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده، زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په موږ مره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تارګټ شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی، دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مثلا غځېدلې ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دوی همدغه د انټرنټ د لارې نه دا یو ډېر اسان هغه داسې څنګه خلق بس تحریک شي، انگیزه پیدا کی، ارتباطات پیدا کی، ٹریننگ واخلی، امکانات ترلاسه کی، نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شي، او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکي. نو زه فکر کوم چې د غټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس یا بنیاد، ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلې مثلا هغه وخت کې اجرا کړه، دا سید چې د تاریخ یو مهمه پیښه ده، یو برخه ده، مګر دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومله په پنټاګان کې، دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي، او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي، که دوی مثلا وخت او پلان او یا هغو ته ضرورت لري څنګه دا هغه وکړي. دوی اصلا دنیا ته معرفي شول. نو دا خپله یو ښه مثال د نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګرچې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد له بین زیا الزوایډ یو څه موده مخکې د بین لادن، اما هغه فکر چې دوی ایجاد کړ هغه پاتې دی، هغه به پیاوړی کېږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې وویل چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجاربو سره شریکي، او دا خپل نوي دستورات ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې د نور جینې کې وکړی شي، هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ، نو د دې معنی دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله؟
یو زما په اند باندې خو اسان خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي، او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه، و همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو لار نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي، ځکه چې هغوی خپل اهداف لري، خپله انحراف پیدا کوي، له مختلف بیا خپل هدف وختم به دی غواړي چې ورسیږي. نو دا خو دې دا آغاز خو په خپل ځما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړه له دوی استفاده وکړه. نو دوی خو به وخت په ډېر اسانۍ باندې کولی شي چې اوسه مال باندې بوځي، بلکې بوینه ته بلکې راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمون خاګ اوري منصور صاحب تاسو سره یاست؟ تیر مننه. خپل بل میلما خاګلی صدیق منصور ته ورزو. منصور صاحب لمړی خو ستریم شه درته وایم، تاسو له نظره د سپتمبر دی ولسمې پیخې نړۍ څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مرګانو همکارانو ټول مازه اوریدم کو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
زموږه اکچولی د یو لسم سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وا چې نه یوازې امریکا بلکې په ټول نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه، او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه. او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې، مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه پلای بیا هم راغی افغانستان ته، او بیا یې د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نن وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیوانتاورا ډول پرې کړه وکړه چې دی په افغانستان برید کوي. همغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډیرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان د هغه سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل، او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې ما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورن پر یو ولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل، یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره هغه زخمیان د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګل خان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګل خان سره او د هغه د کورنۍ سره. لبد مرغه د دې د کلي لشکونو خلک شهیدان او زخمیان شو، او دغه وړه خوري چې دا کیسه بیا ډیره مطبوعاتو ته راووته.
بله.
چې دا سی او مور هغه شهیده شوی وه، او لوري د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو بیا 25 الوتکه راغله. تاسو باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې، او دوستانو ته مو ویلي چې ډاکتران را سره وو، د مرستندویو ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلي چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاو دی پروت و یا دې ته چاودنه ورکړي. خو د هغې ځنه لاړه، او د اګام ولسوالۍ یو بل کلي مورګۍ بمبار وکړو بیا سبا مونږ هلته لاړو کوم کتل چې د لومړي ځل دپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو پراستی بمونه وو کلستر بمونه وو اورشیندونکي بمونه وو دای غورځولي وو هغه هم په یو کلي
منصور صاحب
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې په کې عیني شاهد پاتې شوی یاست او دغه له روایت نمودا سیخاري چې له پیښه سم دستي ورسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغه کلیو باندو کې وی یا ورغلی وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا تاسو خبرې زمونږ لپاره مهمه دي او ما تاسو نه پښتنه وکړه چې د پیښه افغانستان څومره بدل کړ له هغه ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپل سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی
نو ام دې مسلې تر اوسه چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوې تلافونه ملګرتیا دا فعال شوې د افغانستان ګاونډیانو په ځمبل شو په نوې بڼه او په ځمبل شو د دې شرارتونه د غوي جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریډونو کې په څه ډول برخه واخیسته دا هم دا خوندې رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې او چا هم د نور هغه یوادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه هغه یې کوم ازایم درلودل او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې په خوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وو دوی خزینه او کناری نه او په خواني ملیشي په خواني د خاط غړي هغه یې د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویل دا هغه د لاستونونه سرونه راوېست د افغانستان په خلکو یې په دې بریډونو کې برخه واخیسته هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته و هغه یې مولي دل شو چې بالکل لا درک شو ځینې زندانیان شو ځینې په کورونو کې نهسته او حکومت یې پریښود او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکای د بمباریو د بيټو پنځوس او د افاتیا لوټکو او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریډونو لاندې راغله
منصور صاحب دا ورځ مخصوصا
عملاً لیدل کېده
د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د سپتمبر یو لسم تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کال مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود د پیخه زموږ ټول تمرکز په دې پیخه د سپتمبر په یو لسم باندې دی
بلې ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسائل تغیر شو او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمل شي او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان په کې ووژل شو کلی تباه او برباد شو او ستونزې رامنځته شوې خو تر څنګ په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله روانه وه که ټکنالوژي په برخه کې وه که په نورو ترقیاتي برخو کې وو هم یو څه ولیدل شو مګر کومه بیا چې افغانانو پریکړه کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو که هغه د مهاجرتونو زیان وو که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور زیانونه وه هغه ډېر لوړ وه او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی او پرمختګونه هم ډیر په لوی خارونو کې لیدل شوی زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو نه د غوښتنې د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي او دا اوس کوم حالت روان دی اوس هم ویل کېده چې میلیارډونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله او اوس هم ممکن دا روان دي مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستې وای د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي وای په لویه کچه او دلته د کار د زیار د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو د خونړۍ تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي متاسفانه د یو شمیر څه د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو دا غوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی.
کوم سیاستمداران ښایې تاسو کوم ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایې د غدارې بولی او د غولو لاسه تاسو وایې چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمې وي ونه لګول شوې؟ ستاسو مقصد پخوانی حکومت دی؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت نه زیات د افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي او دا ملت یې ضعیفه کړی او فقر ته کېنولې، هر هغه څوک چې تل یې د دې هیواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانۍ تقویه کوي، هغه که د شرقي بلاک پخواني نوکران او جاسوسان او مزدوران و، که د غربي بلاک و، که د اسلام د دین په نوم و، که د جهاد او د مجاهد په نوم و، که د تلوال او د مقاومت په نوم و، که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم و، قومي ټیکه‌داران او یا هم د مقننه قوی یا د قضایه قوی یا هم د اجرایه قوی په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل، مګر د خدمت په ځای د هیواد د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداری او تاریخ پی.
مننه له تاسو نه مېرمن کروخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعال ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچمه ستاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبر او بنګالي ادارات هم په مختلفو گزارشونو کې د ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټریننګونه ورکوي یا انګیزي ورکوي، یعنی دوی موجودات تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل هم د القاعده خپل د طالبانو ځینې غړي هم د اتا د القاعدې سره نږدې اړیکې لري او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړیتوب له سره وړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسي دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. ولې دې ګزارشونه خو به مللي ادارات او خپله د شورا امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا ان څنګه چې خپل طالبان وايي د دوی د ول چینل د نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپل القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر د دنیا ولرځول په غو شکل نور عملیات نه کوي، مغه نه به چې د له په مختلفه ځایونو کې مثلا د روزي چې هغه بیا خپل د ډیرول مغه د له بیا بحث ته وسی نه، دا چې د مخصوص یا خاص د القاعده په عنوان لاندې یادېږي د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي، نو دوی دغه خطر له اندازې ځان لري کړی او په دغه فکری کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دی او څوای په دې پروګرام کې سره وړي ځان سره مهرباني وکي ازادي رادیو دا لمړی ځان معرفي کوي او بیا خبرې وکي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته وایم علي دوی کچرو جوړ به صاحب له دا تلم به هلمن ولادت ته.
وعليكم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست مهرباني څوایست.
الله د خوشاله ک دا کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11 مو کډ 11 مو د بل پکله کټو کو سره غندو تکل سام سره مزمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناتیز او امریکا بدبختانه د القاعده په نامه را لچدل د افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري او تکل سام محترم ته موږ تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه او تکل سام محترم دوی دلته نور خپل آداب درلودل د دې آداب دغه لکه داوه شي په غزي کې ناورین شروع کړي د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي د اسلام رشیه د دې د مطلب چې د مابین جو باسي تکل سام محترم داوه چې کوم ملمنې خبره وکړي چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري د امر په کلو کوټو سره د وزکه د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه موږ ملګري لرو ټلیفوني اړیکې لرو قریبانو دوستان سره لرو په یو سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده دله لیدلې ده مثلا نو پاکستاني طالبان دي لیدې دا دغه څه تور لاسونه دي چې په دغه نظام په چموري یوې خواته القاعده ورته د خېچ القاعده درته میشته یا پاکستاني طالبان میشته چې نه ست تکل صاحب محترم اوس زمرد د نړیوالو ته محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای موږ معصوم افغانان داغه سی پریری په دغه عالم پریری بچی ده د بچا بچی ده الحمدلله نه جنگ سنه وجنی سنه په تاونه سره د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک زده معصوم افغانان د سره څخه په ټوله جون ناخلی
مننه اتل صاحب د افغانستان کې د سولې لپاره هیله خو ډیره مقدسه سپیشل هیله ده لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشل هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې په رښتیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي په یوه تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام د عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګرانه خبره ده
تکال سم محترم زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي لکه دا شل کال چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پاتو یعنی د سې کوټ دی تکال سم محترم چې دغه کور څخه دینه پرني وتلی شهیدان دي نه وتلی نو زما په شمول کزه مثلا دا ستراګر وینم خپل حکومت جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال سم محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختی راسي لکه دا شل کال چې امریکا دلته بدبختی راوړي جنگونه وروروجین شروع کړی وي نو تضمین دغه د افغانستان سره اثر په ټوټل افغانستان کې یوالې وېش د سمزه کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال سم محترم چې موږ حکومت به هیڅ تسهیل ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکاري
ډیر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامون او نیکې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامون او نیکې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي
وعلیکم سلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا لري په نوم اړیکل وای
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زموږ خدایمي همکاري است او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو
مو ډیر وخت نه پیژم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل مکی زه ګورم دلته ته شاله تیر شو چې موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډیره زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه ول نور سره هم کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسمه ده
موضوع نه تیریږي بالکل
خمیره بنی وکي څه وایي
په 2000 لومړی کال کې چې سپتمبر په نه هم بلکې چې سپتمبر په یو لسمه نه ته باندې کومه وکه اوس په امریکا کې نه دا موږ په ګران هوت افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغانستان د سه هوت د سه نه یوازې امریکا سره بلکې خوانی شوروي مات کړی دا د غسیبیر کبرجن زبرځواکونه واغای له خاور سره خاور کړی دي نه مخکې انګریزان کړی دي نو د دې دغه یو توتیا و سه جوړه کړو په دې چې هم شل کال نه یوازې دا چې موږ ګران هواد او افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دوی ته هم هیڅ خلاص ورنه غل نه هغه د چاپ اصطلاح باندې نه نه لیوان واکه چې ودا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثره هغه پاتیشینه دي چې تیرو پرځي پاتیکې اداره سو دي سره غني پاتیکې اداره سو یغه د ځینې پاتې شونې د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي مثلا القاعده است په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو بے پرے نړیوالو ادارو کړی وي دا چې حقیقت دی کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي مهرباني تاسو خپل خبرې وکړئ
دې کې هیڅ شک نشته دا خبره زو سل په سل کې تاییدوم خو د ملګرو ملتونو څخه دي د ملګرو ملتونو د سینې د هغه آزاد د ملګری ملتونو سي د امریکا تر حمایت لاندې دي چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګری ملتونو کدا شي د سې حقیقت دی لره لای مثلا د څه په رښتینولي باندې د ملګری ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ سي د ملګری ملتونو کې دي دای به امر د افغانستان اسلامي امر سپارل هو
خو هغه خو بیل بس ده دا خو باید زمونږ میلمانه جواب درکې دی غل لپاره ملګری ملتونو شرطونه یې دي دینجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقوقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډیر مهم شرطونه دي د خځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخوانی حکومت جان بلې اورو
دا بوم کوم خبره سې دي تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي او بل سې دی وایي چې ټول شمول حکومت د دې چې د هاري طبقه خلک ست ازارستا او ترکمنستا او ازبکستا پښتونستا دا خو دې یو توتیه ده چې جوړي
شاعر په صورت په دې باندې بس نه کوو باندې په خبرونه کې مننه لته تاسو نظر ملوال سیب لته تاسو مننه کوو ستاسو پښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د یو لسمه مساله افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې لمرمن کړو خل نه زغړم دوی پښتنه مو وری ده مرمن کړو خل لطفا کدی تلاند جواب ورکړي چې بل نور اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درسکلی سم سم دای فراتی دل نشته ویل چې موږ هم دا مش غوډینه ته راغور کوې اسنه ور کوې چې وته خطر نه پیښې کی اته مخکې نورو ویل چې لته پاکستانی طالبان یا چې ټي پی وی کاری طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر چې خو طالبانو منل او د پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کینو او موږ کار مو کې دا په ثبوت ور سره داخله شه دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونل چې شته یا نشته پښتون کې شته ځکه چې پاکستان هم دغه زمينه برابر کړی چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت دی ساتل اوس را اوس په افغانستان باندې تاوان کړ او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان او رابط چې لري اتفاقي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا غي اخراج کړي یا نور مکن ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې دوی خپل هغه جنگیالي چې دوی سره ډېر نزي اړیکې لري او دوی لپاره یو بل څنځه جوړیږي ما دوی هدي ازمه کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان ګوزاریه برنامه جوړینه کې چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې څنګه به دوی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او دا به ملک له څنګه شتاسو ورته ذکر وکړم ولې ساته شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو او اندېښنه خود له دې او دې موجودیت خود له ځکه چې غوی په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته ده نو دې خاطر زه فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوششونه کوي چې دوی د طالبانو په نوم دغه ځکه چې طالبان هم مستقیمه د موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکړي چې دنیا ته خطر لدی خاور نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولې وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویلي چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته او دای په تضمین سره ویلي شي دغه ډول ادعاوي البته د خو واضح خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونی کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بلې دا خو یو ځمړوال چې تم سلامونه وړاندې کوو لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په داوس وخت کې دا کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان پکې کار کوي یا شرکتونه دی یا د مرګر ملتونه او نور دی، عملا ما په خپله یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي، نه د هغوی کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکرې ورکړل شوي، لکه د استاد رباني حکومت چې هغوی ته عملا د افغانستان تذکرې ویشلې، همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې و، داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي، لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې و یا د طالبانو په وخت کې. نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي، خو ممکن که څوک یې ثبوت وړاندې کوی چې کیدای شي ځینې ادارې که هغه د ملګرو ملتونه دي یا نور دي، ممکن هغوی یا څه لیدلي وي یا هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کیدای شي که څه لیدلي وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي، ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي، لکه د اوسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړې شوه، یا د ایمن الظواهري مسله وه، هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینې سند او ثبوت وړاندې شو، نه د جسد نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته څه رقم استخباراتي او د توطیې د تیورۍ په اساس توطیې او لوبې روانې دي، خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح څه نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبرې او بحثونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیوري کې شریک اوسي، تر څو بانې جوړې کړي او د افغانستان او د سیمې د نامنې او یا د نورو نو لوبو لپاره دلته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم
السلام. السلامونه جوړ روغو سي محمد ابي احمدي بغلانه مزلم ولا محترم صلوات وشي محترم
خرغلس محمدي صاحب مهرباني وکي لملمنونه پختنه لري يا نظر لري.
مانا استاد محترم موږ دغه یو لس سپتمبر په موږ په یاد تکل شم نو واسه ماشاء الله خدا باید خلکو او عمر در جنو موږ هغه شي ول لري خطرناک حمله ویني تقریبا سپټمبر باندې دپا بازار باندې امریکا باندې وسونه دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تک ته وګورئ دا وسامه بلا دین نه علاوه کې دا ټول مړي شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت افغانستان ته راغلي دی ورس مقابل کې چې ډیر خلک دې خبر کا وشي باید تا جهات کوي دا چې باید خبر کې شو پرې نو کې په دان شو د دې په پد باندې په پد کې خوري نه تقریبا څه مشکلاتونه ورته پیدا کړل چې دا کنه شي را دي چې ورته شي چې بیا تاسو ملو کړو دا په افغانستان نه نو افغانستان هو تک ډیر مشکلات موږ لري تک دا شل کاله تقریبا د شپږ کې تکل چې امریکا خپل زور او ناتو غړو یې ماتو سره نو افغانان هم ډېر تر بدر رسول دوی هم زول رسول نو په وخت ته مشکلات جات ول افغانانو نو بیا نو باندې دا اوسنه حکومت واه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا موږ خپل په وخت کې پیشنهاد ورته کوم چې په وطن کې بل سره غیر قانوني تونه وسیږي نو موږ دا غاینده نه سره نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پرې اخره یا تر نه باندې موږ ته چې لاوانه یو غاز کې ونا موږ وایو چې دا څوک نشته کوي چې اطفال په توګه به یې نو هغه څوک ور سره اټم نو ور کې دغه وخت نو ور کې دغه ډوډې خلکو به د افغانستان او د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا الباس سودا شانه نو هغه د سیاسي خلکو باندې په کنده کوم څه څوک وخت مول کې نو هغه خاطر لکه مخې چې ویل بیا افغانان نو وایي د خاطر دا موږ د کورو د ولر پر د نړۍ پر مخ په لټاري او شهیدان ور کړی دي تر څو دا وطن کې تکل څه بیا د حکومت د ایله کوم څه د خلکو افغانستان کې
زړه سره به دوه شیل د خاورې لمنځه شاله په کارونه دی او فریدیو نه تکل څه معلومات لرم. ډیر زیاته
مننه. څه پوښتنه لرئ له میلمنو نه؟
ډیر مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را اخلو، مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پوښتنه لرئ یا څه وایئ.
بلې احمد تکل ساز ما سلامونه قبول کړه.
سلامونه
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. تاسو ټول هم کاران ته موږ چې سره جدا یو خدای دې بیا سره یو ځای کې نو زه کریم احمد ای پښتون د جوزجان.
قاری صاحب په خیر راغلی خپرونې ته، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست، څه پوښتنه لرئ؟
پښتنه خو نه لرو، پښتنې خو موږ ټکل صاحب ډېرې کړې دي، تر اوسه موږ په دې که د میلمنو څه هم پوښتنې کړې هم د نظر په توپوک نه یې رسېدلي. د افغانانو په افغانانو خو دا عادت دی، همیشه به په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري، خو خدای دې مو دا اختلاف نظر عقیدهیي نه جوړوي چې په عقیده کې اختلاف نظر. د سپتمبر 11 خو نو تاسو ته معلومه ده چې یار نن د سپتمبر راغی، هلته هغه حاجي سره اله بیا 11 د سپتمبر راغی، او ځینې تحلیل پوهانو چې هغه پوه خلک دي هغه وایي چې دا دوه مسلې سره تړلې وي. خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالی، خدای دې پر هیچا باندې که کافر دی که مسلمان دی بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر 11 دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنگ رنگ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپی وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی، که دوی وایي چې اسامه بن لادن یا تر ادا وو یا پر غاړه اخیستی وه، هغه اسامه بن لادن متاسف هم په افغانستان کې مړ نه سو، که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کې مړ نه سو، په هغه کشور کې مړ سو چې دوی ته ادې ورکړي وي، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه سو، په کوم صندوق کې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت ټکل صاحب بیا دې خدای دا حدیثه نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي امارت مسؤولینو څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي، افغانستان ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي، افغانستان څه ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي، افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دې سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واقعان هم لري، قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپله کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تری څه ناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي، تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې رانه شي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت رانه شي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم لاړی، اشغال هم لاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي، دوی باید د جهان سره سازش وکړي، تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د بسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده.
ډیره مننه پښتون صاحب. تاسو پوښتنه نه درلوده، او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده. نو د خبرونې په یوازې وروستۍ څو دقیقو کې لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دغه کسان چې اوس یې عمر ښایي د 10 کلونو تر منځ وي، فکر کوئ د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصب صاحب نه پیږم دا تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بینملي سطر
صدیق منصور صاحب.
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېره مهمه ورځ، او په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کې قرار درلوده، او افغانانو فکر کاوه چې هېڅ نوه تحول امکان پذیره نه دی، او په شک سخت دریځي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کې په راتللو باندې په افغانستان کې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کاسا چې نړېدلي وو، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول انخورا ډېر پیشرفت وکړو. د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، ان په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کې څومره پیشرفت راغی، سمره شازو مثلا رهبریان لا سره وړي او د ځوانانو ګروپونه جوړ شو د ځوانانو شورا او جوړ شو فکر کوم چې د ځوانانو لپاره ځوانان چې انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکراریږي په دې باندې خبرې کیږي دا د پی کې چې د همدغه پیښه له برکته په فرانسې کې یو تحول یو تغییر راغی او نن یو فکری او شعوري ځوانان پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلون چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولای شي چې د فرانسې لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي او د دې مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ وراندې باندې څنګه ده. زه فکر کوم چې اوس هم دغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کې پاتې کیږي. داسې څومره مثلا څوک قرباني شو څوک نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستله یا وانخیستله اما کومه توجه چې افغانستان توجه د مغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی چې نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره ده.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اورید په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیواله شورا بنسټګر صدیق انصاری. له دواړو میلمانو نه زیاته مننه کوم او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه مو تر پای واورېده او پښتنې مو وکړې او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو د ازادي رادیو د راتلونکو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطنده د سوريالایو میړنو وطنده پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطنده د سوريالایو میړنو وطنده د سوريالایو میړنو وطنده دنم ګالیو شازل مو وطنده د وخت دلو بریالو وطنده دنم ګالیو شازل مو وطنده د وخت دلو بریالو وطنده ازبکو هزارا او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزارا او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو وطنده دتوریالا یو میڑنو وطنده بدورت مگورنندگی دزمرو وطنده دتوریالا یو میڑنو وطنده துரியாலையும் மேடனோ தந்தே தனங்கியாலையும் ஷாசல்மோ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியானோ தந்தே தனங்கியாலையும் ஷாசல்மோ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியானோ தந்தே மறுவ தந்தை துரியாலையோ மேடனுவ தந்தை سوریالیو میړنو وطن دې ننګیالیو شازل مو وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې ننګیالیو شازل مو وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې وطن دې